یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وابوري چې ولسمشر اشرف غنی د سرتیرو د ورځې په مناسبت ویلي افغان سرتیری نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د بریتانیا سریاسم په افغانستان کې پر اور بند ټینګار وکړ. د سالنګ لوی لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوی، او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د امریکا او روسي بریت ته باید تهران د خبرداری په سترګه وګوري. د خبرونو تفصیل: د بریتانیا سریاسم بوریس جانسن په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. بوریس جانسن دا خبره تیره شپه له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د بریتانیا سریاسم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ایزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې پر تلپاتې اور بند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو عکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپای ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اور بند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي، څو هم له کوویډ او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اور بند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لویې لار د درنو واورو پر مخ تړل شوې ده. د فوایدامي وزارت مرستيال بیان محمد اشرف حق شناس تیر شپه ازادي راډیو ته په دیاړه وویل
شورای سالنګ بروی وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دوړو لور یو پرانیسته ده. دا وسایط کولای شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې ترنه واوره شوې ده. واوره د پنځشنبه ماښام پیل شو او تر پروند غرمې پورې کله درېدلې کله ورېدلې. د زابل امنیت قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د اداو پر بنسټ پر بې ماشومې په جنسي تیری تورن کس نیولی دی او ویل کېږي چې دا پولیس دی. د زابل امنیت قمندان په دې اړه وویل
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز یې دا پې موجوده ده چې شی پې ثابت شي او په قضیه کې کس د الزامیت وکړي، د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي اسی د د پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گزارش او تعلل به د د پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل امنیت قمندان رحمت الله کوچی ورسره تر دې ته سرګندبني وکړي چې د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د جمعې پر ځای دا وکړه چې د سیمې یو پولیس پر ویل اسکلین انجلی جنسي تیرای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د سوری په ختیځ کې پر ایران پلوه ملیشو هوایي بریټ ته باید تهران د خبرداري پوسټرګ وګوري. بایدن پرون خبریالانو ته په هوستن کې د پنځشنبه د ورځې د هوایي بریډونو په اړه وویل ل سزا ورکولو پرته ممکن نه ده. تر دې څرګندونو مخکې پرون د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په سوریه کې د شیبه بمباری په ارتباط وویل لکه څنګه چې موږ تېره شپه څرګنده کړه او د ولسمشر بایدن په امر چې ښکاره یې ویلي دي چې دی به د امریکایانو او د ائتلاف د غړیو ساتنه کوي، همداراز به په سیمه کې زموږ امنیتي ګټې خوندي کوي. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه پر ورځ په سوریه کې بمباري وکړه او وی ویل چې دا د رواني میاشتې په پیل کې د توغندیو هغه بریټ ته ځواب و چې په عراق کې پر یوې اډې چې پکې امریکایي او ائتلافي ځواکونه وو شوی دی. د دې بریټ د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. په ملګرو ملتو کې د برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په برما کې ملکی حکومت ته د بیرته واک سپارلو لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. کیاو موتون د جمعې په ورځ له ټولو هیوادو وغوښتل چې په ښکاره بیانونه خپاره کړي، پکې په برما کې پوځي کودتا وغندي او دا حکومت په رسمیت وپیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ له لورې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. په برما کې پاول د فبروري په لومړۍ نیټه واک په خپل لاس کې واخیست. د هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران زندانی کړل. پوز ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ ابیا اتباو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. د په 2013 کال کې د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتلو وروسته ترای تم شو او باور دا دی چې عمل ته وشل شوی او مړې لمنځه وړل شوی. او روسي خبردا چې د امریکا ولسمشر ویلی هیڅ کله به کریمیا د روسي د خاورې په توګه په رسمیتونه پیژني. جو بایدن دا خبره پرون چې د کریمیا د الحاق ووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پاراونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیه د خپل زور زیاتی او ناوړې استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. وباورې چې ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت نیولای.
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ او په تاسو ویاړ کوو.
د کورنیو موضوعاتو په اړه نور راپورونه هم لرو. په روزګان ولایت کې خلک د وچکالۍ ویرې په سر اخیستي دي.
نو بشته نه د برمې واس لرم نه لاس یو ولسته نه یاله پسیری وسم دانسته
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا په یو نوي راپور کې ویلي د سعودي خبریال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعهد تایید کړی و. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي. دا ازادي راډیو ده. په مکړی قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې لومړی راپور ته ولسمشر اشرف غنی وای افغان امنیتی دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په دفاع وزارت کې د کاب د نهمې د سرتیری د ورځې په مناسبت افغان ځواکونو ته وکړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې تیر کال له بیلابیلو پلو افغان ځواکونو لپاره سخت کال و. په دې اړه نور حال له کابل په دې راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان اردو نه یوازې د افغانستان خپلواکي بلکې د نړۍ امنیت هم ساتي او په دې برخه کې قرباني او ظرفیت د ستایلو ده چې نړیوال پرې قانع دي. محمد اشرف غنی د څرګندونې نن شنبه د کپنه هم د سرتیرو د ملي ورځې په مناسبت په دفاع وزارت کې یو شمېر افغان افسرانو ته وکړي او ویل چې د تروریزم ضد نوی فساد عملیات خپل افغانان پر مخ وړي. ښاغلی غنی وویل
تاسې یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسې ساتئ او په تاسو ویاړ کوو.
نوموړي وویل چې په تېرو 1940 کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي اردو ځواکونو ملاتړ کوي ځکه چې د دې په وینا دوی د اساسي قانون او د ملي ګټو خوندي کوون کې دي او په دې برخه کې په پخو درې دوه تن نګدي سوي دي. نو موري ټینګار وکړ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تقویه، تجهیز او ساتنه په لومړي توبونو کې ده. نو موري د سولې مسلې ته په اشاره سره وویل څوک چې د افغانستان بچیان وي باید راسي سوله وکړي او افغانستان حکومت سره کینی. د محمد اشرف غنی په خبره د افغانستان اوس معلومه شو چې د افغانستان جنگ اسلامي او انساني اړخ نه لري او د په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د یا بر حق ده. محمد اشرف غنی همدارنګه د امنیتي او دفاعي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان له اساسي حقه چې هغه سوله ده بې برخې کړي دي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا په جمهوریت ټینګار ته په اشارې سره وویل چې راتلونکي ولسمشر به د ملت لخوا ټاکل کیږي، ځکه چې په دې برخه کې د جمهوریت نموده واضح ده. همدغه په دې مناسبت باندې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم څرګندونې وکړې، ویل چې تیر کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ځکه ستونزمن کال و چې لیوې خو کرونا و داسې ویره وه چې کرونا ممکن تلفات واړوي، له بلې خوا هم ځینې نورې بېلابېلې ستونزې وې. نوموړي وویل چې راتلونکي پسرلي ته په اشارې سره نوموړي وویل چې داسې پسرلي ډېر نور هم تېر شوي دي او موږ ورته چمتووالی لرو. بلې،
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاپ په نهمه د سرتیرو د ورځې په مناسبت په سرتیرو ته په خپله وینا کې ویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړیوالو امنیت ساتي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاګل ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسعدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. روسیا د دوه د سولې پر بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسله یاد کړه او ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې د بریا لپاره د مسکو بهیر بیا پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د روسیې د دې دریځ هرکلی وکړ او ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربیره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونه وکړې. هغه د دوه هی د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ. تر اوسه پورې متاسفانه د دوه هی بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوهې بهیر ټاکنه وباله چې له 15 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزي ټیم او طالبانو تیرونې بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2013 کال په می کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همدارس د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریځ وستایه.
ماس موقف روسیا د رابطه با روند صلح مخصوص
موږ د سولې د پروسی په تړاو د روسیې دریځ په تیر بیا دا چې طالباني رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هر کله کوو. موږ د روسیې دریځ ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نوې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست به ونوځي. موږ د روسیې دریځ چې د سولې لپاره د افغان دولت ایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هر کله کوو.
حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړې دي.
ل آزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدر منوریدون کو را سره سید خبرونه تر پایا د همدې خبرونه په جریان کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. همدارس په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو اونیز پروگرام خبریږي. خوده شیبه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د هلمند د رخام فابریکا چې د دغه ولایت په کچه له مهمو فابریکو شمیرل کیږي دا مهال د خامو موادو لکه مخت سره مخ شوې ده. د رخام ډبرې فابریکې سرپرست عبدالحکیم مسمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکې کارکوونکي له 1990 کال راهیسې د رخام ډبرې کان ته مستقیم لاسرسی نه لري چې له امله یې د خامو موادو لکه مخت سره مخ دي. نوموړي وویل چې د رخام فابریکې اوسني تولیدات بهرني پیرود که او بازار هم نلری او وس محل د هجاره لپاره خام مواد له خصوصي شرکتونو څخه تر لاسه کوي چې به ډیر لوړ تمامیږي. رخام چې تر ټولو قیمتي ډبره بلل کیږي کان د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د هغه سیمه چې ویل کیږي پر ډیره برخه طالبان ولکلري. د پاکستان د صادراتو لومړی محموله په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لاري تاجکستان ته ولېږدول شوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سوداګریزو او ترانزیټي توکو د لېږد لپاره دغه لاره بنستل شوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان دغه توکي چې دیرش ټنه سبزیجات پکې شامل دي د غلام خان بندر له لارې او له افغانستان څخه تر ترانزیټ وروسته د کندز ولایت شیرخان بندر کې تاجکستان ته ولیک دول شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت لیک په موخه د غلام خان بندر د پرانیستلو هرکلی کوي او دغه ګام د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت د لا پراختیا لپاره اغیزمن بولي. د تورخم بندر ترڅنګ د غلام خان بندر یو له هغو بندرونو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه لوړوي. دغه لار افغانستان ته هم د ترانزیت له اړخه ښه عواید لري. د پاکستان حکومت هم تیر کال ژمنه کړې وه چې د غلام خان ترڅنګ به د تورخم او سپین بولدک بندرونو پر سوداګریزو توکو د باروړونکو موټرو لپاره 24 ساعته پرانیستي وي او په ورځنۍ کچه له دغو بندرونو د وختلو لپاره د موټرونو شمیر محدودیت نه لګوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.4 افغانۍ.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د خپلواک ژورنالیست جمال خاشقجي په قتل تورن کړ. خاشقجي د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ کې دننه وژل شو. سعودي چارواکو په دې قضیه کې د بن سلمان لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې د دې قتل عملان مجازات شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه اجمل اند په استودیو کې را سره دی. اند صاحب سلامونه، ستړی مشې. د موضوع جزئیات څه دي د امریکا د دې نوي راپور؟
مننه تکل صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږوي اتباعو د ویزي بندیز اعلان کړ. دا ګام وروسته لاغې پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی رپورټ ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد چې دغلته یو ځواکمن شخص دی په سعودي کې، محمد بن سلمان، په 2013 میلادي کال کې د جمال خاشقجي د تختونې او یا وژنې طرحه تایید کړې وه. د جمال خاشقجي په وژنه کې د ولیعهد محمد بن سلمان د لاس لرلو په اړه په 2013 او 2019 کال کې هم شکونه او خبرې کېدلې، خو هغه وخت د ډونالد ټرمپ ادارې خپله له محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لرلې او دغه رپورټ چې وس په ډاګه شوی دی دا ریپورت هم په هماغه وروستیو کې چمتو شوی و چې وسخ پور شو. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي په دغه کسانو کې د خاشقجي د پالیسۍ په چوکاټ کې پرې د ویزې بندیزونه لګولي دا یوازې د خاشقجي په خاطر نه دی بلکې دا خلک د نورو خپلو هغه اشخاصو په زورولو یا تهدیدولو کې هم ښکېل لیدلی شي چې له سعودي وتلي دي او سعودي دولت یې ځان ته ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې له سعودي سره د امریکا اړیکې تر یو شخصیت پراخې دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any one.
دوی اما چې ما مخکې ویل د سعودي عربستان سره د امریکا اړیکې د یو فرد څخه پراخې او لوی دي. ولسمشر جو بایدن له پاچا سلمان سره خبرې کړې دي. ما خپل د بهرنیو چارو په وزارت کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې او د دفاع وزیر آستین هم له خپل سعودي ساری سره چې خپل محمد بن سلمان دی په دې موضوع باندې غږېدلې دي. انټونی بلینکن ویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلي مخالفي سیاسي څیرې پنهخه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیزه اطلاعاتي ریپورت کې راغلي چې د ریپورت سیولونکو داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د ترکیې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي د نیولو او یا وجلو پروسه تایید کړي وه. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقاله لیکلي. باور دی چې د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته ننوتلو وروسته نوموړی د نن په کنسلګری کې وژل شوی او وروسته یې مړی ټوټې ټوټې شوی دی چې تر اوسه پورې هم مړی نه دی موندل شوی. د بایدن په حکومت کې دا اقدام د ترامپ له پالیسۍ څخه یو څرګند بیلتون خي، ځکه په ولسمشر ترامپ باندې د ولسمشرۍ پر مهال په دې برخه کې بیلابیل فشارونه وڅو. د سعودي عربستان دغه ځواکمن ولیعهد چې د جمال خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن و په دې اړه څرګندې خبرې وکړي او څرګند دریز ولري، خو هغه د خپل ولسمشرۍ د دورې تر پایه پورې هم د سعودي عربستان په اړه دغسې دریز چې اوس د بایدن په اداره کې وینو نو خپل کړی او په رپورټونو کې ویل کیږي چې خپله د ولسمشر ترامپ زوم جارد کوشنر له سلمان بن عزیز سره له سلمان محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې درلودلې او د اسرائیل او سعودي په دې اړیکو په نورمال کولو او یا بهتر کولو کې ډیره زیاته هڅه وکړله. خایده یا غیلتونه و چې د ترامپ اداره کې دغه رپورټ را برسېره نشو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د متحده ایالاتونو د یو نوی راپور جزئیات مو زموږ همکار نو اوریدل چې وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تایید کړی وو.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې سکهال د ورښتونو نشټوالي بازګران اندېخمن کړي دي. دوی وایي پر پراخو ځمکو یې فصلونه کرلي خو نه پوهیږي چې اوبه ورته له کومه کړي. د روزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال پر تله سکهال د ورښتونو کچه څو چنده کمه ده.
دا یو 50 کلن لالی دی. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند توریسي می اوسیدونکو دی چې په خپل نیم جریب زمکه غنم کړلی. لالی یو ل زامن او لونی لري. وای لچیرو څلويشتو کلن رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړسوي چې سش کال د خپل لس جریب زمکه څخه په یوازي نیم جریب غنم وکړي.
وښ نه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د بر می وښ لرم نه د بر می واشنه لرم چې دا دغه ته و په دشتو کې مزکه لرم دا د تور ولاره ده ته لاس یو لستنا یا لا پسیری پښ خورواره غنم فوزه د کال خرم زما دا غم ده کنه یې په پرود کې ده و شن دا زست په دې زست وکړه.
دا به و څلوش کله نو بيدلابي د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند بردي سیمې اوسیدونکي دي وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي عبید الله د یوې 15 کسیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا یې د کال نهه خورواره غنمو ته اړتیا لري هغه وایي کله چې ورښتونه کم وي نسي کولای له خپلې مځکې دا غنم پوره کړي
غنم کرلی دی تاریک مکرلی دی په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تاریک شمه مکرلی دا سي اېد مشته دا غنم نه راکې چې مثال زموږ جوړی را پرکنه مشته دا وکیمت ورسو مونږ جوړی په پرکو تاریک او اېد پر ډیری چې په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت بهاري ک نرخ برابر کې قیمت به یې نو غنم خودونه قیمت نه لري دا سش کل پر تله ته مې حساب شي مانه په 300 روپیه په خو په 500 روپیه ما دا ګرځم ځکه 500 خور غنم
ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50% خلکو اقتصادي پر کرنې او مالداری ولاړ دی د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورښتونو نشټوالی اندیښمن کړي دي د ورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخيري ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په ورزګان ولایت کې 200 ملي متر باران شوی وو خو سشکال تر دا مهاله پورې 16 ملي متر باران شوی خیری وایي چې وچکالی په ورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د مخ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونران صفدی اړه تصمیم نسی
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روان جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي پر کروندګورو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندیشمن کړي دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولای د ورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دی د زینو لړن مهال پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په وجدا موده کې دی په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي
په روزګان کې وچکالی او د قحطۍ ویره په دې اړه راپور مو اورید قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې د کابل چاپ رسپانو مخکتنه
ویساو رسپانې د جرمنی ورسته پریکړه ته په اشاره لیکلي جرمنی چې په افغانستان کې تر امریکا ورسته د شمیر په بنسټ زیات عسكر لري پریکړه کړې چې هیواد به د 2022 کال تر جنوري میاشتې پورې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي د رسپانې په وینا د جرمنی د غیلان داسې محل کېږي چې د دوه تړون پر بنسټ سباندې دوه میاشتې ورسته له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو د وټلو ضرب الاجل پوره کیږي رسپانې پوښتنه کړي چې کډمی میاشتې تر پایل پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه مسله کې کوم ډول جوړجاړی تر سره نشي د سولې روان بهیر په کوم لوري خپل کړي د لیکوال په وینا آیا طالبان به لکه څنګه چې په غیر رسمي توګه ویلي هم دي د ځینو مهمو ولایتونو نیولو ته مخه کړي او که د طالبانو او امریکا ترمنځ جوړجاړی کیږي نو دا به د دوهې د ضرب الاجل د تمدید په بڼه وي لیکوال وړاندې لیکلي اوس هم داسې اوازې موجود دي چې د پاتې شویو بهرني پوځي یانو او حضور بعد یو نوی نوم او نوی ماموریت په بڼه اړول کیږي او بل اخر دا چې د افغانستان مسله بعد دوهې فارمټ او هوکړه څخه کاملا بهر په نوی فارمټ یعنی کوم نړیوال کانفرنس کې نتیجه تر سوال کیږي هشت صبر سپانی لیکلی ناتو او امریکای چارواکي له څو میاشتو راهیسې د افغانستان وضعیت پارسولو او په میاشت کې له دغه هواده د بهرنی ځواکونو د وټلو په مسلې بوختي خود لیکوال پاند د افغانستان کړکیچن وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسه کې بنبست د دې لامل شوی چې پریکړه تر ټولو سخت شي رسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په هدف تر ټولو غوره پریکړه داده چې د نړیوالو ځواکونو ماموریت بدلون ومبي خود لیکوال په وینا د افغانستان د تیرو دوه لسیزو لسره وړنو خوندیتوب لپاره اړتیا ده چې ټول لوري مسولانه تصمیم ونیسي. او هیوا دولتي ورسپانې د کاپ یهود نه منیټه د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ د ملي ورځ په مناسبت لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي دا ورځ لتیرو دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې په شاندارو مراسم منځل کیږي او افغانان په دې ورځ د خپل اتلو او میړنیو ځواکونو قدردانی کوي، پرې ویاړي او پر بیلابیلو ډالیو یې نازوي. ورسپانې ټینګار کړی افغان ځواکونه نه یوازې د خپل ملت او خپل هیواد د دفاع او ساتنې په سنګرونو کې دي، بلکې دا اتل او زړور ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په لومړۍ کرښه کې هم دي. ورسپانې لیکلي له دغه ځواک سره دا پراخ ملاتړ او همکاري د دې څرګندونه کوي چې دا ځواکونه به هیڅ یو وسلوال مخالفت او ترهګري مات نه کړي. لیکوال دغه شان د طالبانو هم غوښتنه کړې چې نور نو وسلوال مخالفت پرېږدي او د سولې لار خپل کړي، له خپل ملت سره یو ځای شي او په ګډه د دغه ملت د ازادۍ، خپلواکۍ او ملي واکمنۍ لپاره کار او ګډې هڅې وکړي.